ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شپې پایل شونې سه شنبه د 14 هجری لمریز کال کب یهود میاشتې ولسمه د 2022 میلادي کال مارچ اتمه ده. په پایل کې د سات مهم خبرونه. چین غواړي چې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په قول په دې غونډه کې به د افغانستان د بشري ناورین له کمیدو سره د مرستو تر څنګ په سیمه کې د امنیتي اندېښنو د حل په اړه هم خبرې وشي. تر دې مخکې په ایران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ورته غونډه جوړه شوې وه. راپورونه وایي چې پرون د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې چاودنې لکتر لګه دوست طالب ساتونکو ټپیان کړي دي. د پیښې شاهدان وایي چاودنه د فیض آباد په درېیمه امنیتي حوزه کې وشوه. طالبانو د دې پیښې په اړه سمدستي څه ونه ویل. روسیا وایي نن به د اوکراین پلازمېنه کیف او ساحلي ښار ماریاپول په ګډون یو شمېر ښارونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکیانو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې دواړو لورو پرون درېیم پړاو خبرې ترسره کړې او یوه اوکراینی جګپوړي چارواکي وویل چې د یوه خوندي دهلیز یا کوریډور د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د روسیې د دفاع وزارت هغه جزوتام چې په اوکراین کې د بشري عملیاتو مسؤلیت لري وویل چې دغه دهلیزونه به نن سهار په 2 بجو پرانستل شي او زیاتوي چې روسیه د بشر دوستانه دهلیزونو لپاره د چوپتیا میکانیزم اعلانوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په نړۍ کې د تیلو بیه په تیرو 14 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېده. پرون د برنټ هر بیرل تیل $10 لوړ شوړه او نږدې $140 ته ورسېدل، خو وروسته بیرته $130 ته راښکته شول. دا د 2008 میلادي کال له دوبي را په دې خوا د تیلو تر ټولو لوړه بیه ده. د تیلو بیه په داسې حال کې لوړیږي چې امریکا او متحدان د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په لټه کې دي. د روسیې د پیسو روبل ارزښت مخ په کمیدو دی. پرون هر ډالر په څه باندې 138 روبل تبادله شو. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل اپیل کړی دی، د ډالر او نورو اسعارو په وړاندې د روبل ارزښت په ټیټېدو دی. د سکال پیل هم د روبل ارزښت په کمیدو. راپورونه وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې د ډالر په وړاندې د روبل ارزښت په 40% ټیټ شوی، خو پر اوکراین د روسیې یرغل او ورسره جخت پر موسکو د لویدیځو هیوادونو بندیزونو د روبل لویدا نور هم زیاته کړې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او ورښت، تودوخې لوړه درجه 5 او 4. هرات آسمان برک او ورښت، تودوخې لوړه درجه 3 او 8. کندهار آسمان برک او ورښت، تودوخې لوړه درجه 6 او 10. مزار شریف آسمان برک او ورښت، تودوخې لوړه درجه 10 او 11. او جلال آباد آسمان برک او ورښت، تودوخې لوړه درجه 10 او 4.
ازادي رادیو او ری پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې په تیرو 20 کلونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېده، آیا اوس هم لمانځل کېږي؟
فعلا نه، هغه سي دفاتر شته، نه هغه وزارت شته، نه ریاست شته، نه هغه موسسات شته.
د دې ورځې په یاد به د یو شمېر ښځو له ستونزو هم خبر شي.
ته ولاړم زردمه کې ما د خدای قرآن ما وایي که زما په کور کې یا وړسته یا غوړسته هېڅ شی په قرآن کې شته ورورک.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ طالبان د رسنیو خلاف په تاوتریخوالي او د هغو په سانسورولو تورن کړل. په دې اړه مو د رسنیو د ملاتړې ادارې له یوه مشر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان په مځکه کوم حقایق او رویدادونه چې تیریږي د هغو حوادثو یو ډېر ضعیف انځور ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن مارچ اتم د خزو نړیواله ورځ د هر کال په دې ورځ په نړۍ کې د خزو کلتوري سیاسي او ټولنیزې اقتصادي بریاوې لمانځل کیږي. په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې د خزو حقونو ته پاملرنه زیاته شوې وه، دا ورځ په دولتي او غیر دولتي کچه لمانځل کیده او په لړ کې د خزو پر حقونو او د هغوی پر ستونزو تمرکز کیده. خو دا ځل د خزو نړیواله ورځ یاد مارچ اتم له داسې وخت سره برابره ده چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې.
نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې هم لمانځل کېدله، خو سږ کال چې طالبان واک ته رسیدلي دا ورځ د تیرو کلونو په شان نه لمانځل کېږي. خو د بشري حقونو مدافعان او د بشري حقونو فعالان وایي چې طالبانو اکثره ښځې له کاره منع کړې دي. مدني فعال ماریا توتاخیله وایي طالبان د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو کوم پروګرام نه لري. عملا داسې هیڅ شی نه لیدل کېږي چې دوی نړیوالو ته ثابت کړي چې ښځو یا یې حقونو ته درناوی لري. د خپلو خبرو په دوام کې وویل
د حکومت د بدلون وروسته اکثر هغه دفاتر چې د میرمنو لپاره کار کوي هغه تړل شوي دي. اکثر برنامه به مغه دفترونو نیولې، یا مثال د ښځو وزارت او د ښځو ریاستونه ول، یا ځینې مؤسسات ول، ځینې حکومتي حتی په ارګ کې خپل ولسمشر به د هغو لپاره برنامه نیولې. نو فعلا نه هغه سي دفاتر شته، نه هغه وزارت شته، نه ریاست شته، نه هغه مؤسسات شته.
طالبانو د جنوري له میاشتې د شیزنه فعالانو په نیولو پایل کړی. په پایل کې د هغو له نیولو انکار وکړ، خو یو شمېر یې وروسته خوشې کړې. د طالبانو لخوا د شیزنه فعالانو د نیولو په لړ کې ندیمه کاکۍ وروستۍ ښځه ده چې خپلوانو یې د بېدرکۍ اعلان وکړ. ندیمه کوم سیاسي او تبلیغاتي فعالیت نه کوه، خو له تیرو څو کلونو راهیسې بېوزلو خلکو ته مرستې برابرولې او کلتوري فعالیتونه یې کول. پرون په دوو جلا راپورونو کې له ټولنیزو فعالیتونو څخه د افغان ښځو د بې برخې کولو لپاره د طالبانو د هڅو یادونه وسوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا رئیس میشل باشلی د سویس په جنیوا کې یوې غونډې ته وویل لکه چې طالبان واک ته رسیدلي ښځې تر ډیره له کاره ایستل سوي دي. د غوښتنه وکړه چې باید ښځو ته اجازه ورکړل سي څو په ټولنیزو فعالیتونو او ادارو کې برخه ولري. د طالبانو لخوا د افغان فعال ښځو پر بيدرکه کېدو هم اندېښنه ښکاره کړه.
د مارچ د اتمې د ښځو نړیواله ورځ د اهمیت په اړه زما همکار سلطان محمد سرور له مدني فعال ماریا توتاخیل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا افغان ښځې به نن ورځ خپل ورځ ولمانځي؟
نه، داسې څه نشته. چون د دې حکومت په وایلو کې ځینې مېرمنې وي هغوی خپل غږ پورته کړل، اړینونه یې وکړه د خپل حقوقو دپاره. یعنی هغه څه چې دوی د جمهوریت په وخت کې ترسره کول هغه یې غوښته چې په همغه چوکاټ کې موږ غواړو خپلو دندو ته خپلو وظایفو ته لاړو شو. د هغو سره هم په دغه رقم باندې رویه وشوه چې اکثرې اوس نسي کولی حتی بهر راوځي. نو زه فکر نه کوم همغه ښځې د افغانستان هغه مېرمنې وي چې کولی شو یو برنامه ونیسي. اکثر هم په دغسې برنامو کې ښکېل وي، نو د هغو مخه ونیول شوله. فعلا داسې څوک نه لیدل کېږي. خپله مېرمنې هم په ډار کې دي. هغوی هم وایي چې تر څو مونږ ته زمونږ هغه دایره یا هغه چوکاټ چې حکومت غواړي چې مېرمنې په هغې کې کار وکړي هغه نه ده مونږ ته تشریح شوی. مونږ هم نشو کولی چې بې د یو برنامې یا بې د یو محیط چې هغه مونږ ته سم برابر نه وي څنګه راووځو، څنګه یو کار وکړو، څنګه د خپل ورځې یادونه وکړو. نو داسې هیڅ نه ترسترګو کېږي.
مېرمن توتاخیل، د طالبانو حکومت ویلي دی چې د اسلام او افغاني عناناتو په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري، نو آیا دا کافي، دا خبره کافي نه ده؟
نو چې دوی موږ ته په اسلامي چوکاټ کې د کار یا د ژوند زمینه برابرې خلاص په کار دي شي وخت د دوی څخه روان ده. هیڅ تر څو پورې په دې شپږ اوو میاشتو کې د مېرمنو لپاره څه لیدل کېږي نه. که دوی په رښتیا هم دې ته ژمن دي، خو موږ ته دې ووایي دوی موږ ته تر کومه حده پورې په اسلامي چوکاټ کې کار یا د کار زمینه برابرولی شي، د خپل د حقوقو د اخیستلو زمینه برابرولی شي. که د اسلام خبره شي، اسلام خو مېرمنو ته ډېرې ازادۍ ورکړي دي. د ټولو مذهبونو نه اسلام یوازینی مذهب ده چې ښځو ته پکې ډېره درناوی شوې ده. موږ خو هېڅ داسې څه ونه لیدل. مثال ښځې ته تاسو خپله بي بي عائشه کتلی شي، هغه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بهترینه مشاوره وه چې هغه ته به د جهاد یا غزواتو په وخت کې ښې مشورې ورکولې. دوی کومه داسې مشاوره ښځه ګمارلې ده چې دوی ته د کار په برخه کې ښځو د حقوقو په برخه کې یا د حکومتولۍ په برخه کې مشوره ورکړي، موږ خو څه نه دي لیدلي. که بیا د اناناتو خبره شي، زموږ داسې انانات دي چې هغه موږ ته د منلو نه دي. مثال چادري ده، نه زما په اناناتو کې شته، نه زما رواج ده که هغه په ما په زور تپي، نو هغه خو زه نه منم. خو معنا دا شوله چې موږ تاسو ته څه وایي، تاسو هغه وکړي. او دوی دا هېروي چې په دې شلو کالو کې مېرمنو ډېر پرمختګ کړی ده. او کله د افغانستان مېرمنې داسې د اسلام د چوکاټه بهر وي، په ټولو اسلامي ملکونو چې تاسو وګورئ، د افغانستان مېرمنې تر هر نورو مېرمنو هم په اسلامي چوکاټ برابر وي، هم په افغاني، هم د پښتونولي، هم د هر برخه چې وایي منظمې وي. نو د دوی دپاره نوي چوکاټونه جوړول، نوي عوامر جوړول، نوي فرمانونه صادرول به بې معنا خبره وي.
مدني فعاله ماریا انتو تا خیلوه.
زه مروه امینی، د مخکنی حکومت د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو او ښځو چارو ریاست رئیس. په خپل وار سره د ښځو د نړیوالې ورځې مبارکي د افغانستان میرمنو او بیا د ټولې نړۍ محترمو میرمنو ته وړاندې کوم. په ځانګړې توګه د افغانستان هغو میرمنو ته چې په تېرو شلو کلونو کې بې شمېره لاسته راوړنې درلودې. 15 د اګست تر دې دمه پورې موږ د ښځو په برخه کې د ډېرو تحولاتو شاهدان وو چې زه هیله من یم طالبان به په خپله تګلاره کې بدلون راولي او ډېر زر به موږ بیا د ښځو د روښانه راتلونکي لپاره هیله من کیږو. یو ځل بیا د افغانستان ټولو مقاومو ښځو ته او با شهامت ښځو ته زه د دې ورځې مبارکي وایم او هیله من یم چې دوی خپلو هیلو ته د رسېدو لپاره لکه تل غوندې کوښښ وکړي او په دې باور اوسي چې دا تیاره ورځې د تېرېدو دي.
د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په یاد به وړاندې د یو شمېر کلیوالو ښځو له ستونزو هم خبر شئ. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ طالبان د رسنیو خلاف په تاوتریخوالي او د هغو په سانسورولو تورن کړل. د ډلې ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د خبریالانو خولې یو مخ پټې کړې دي.
د بشري حقونو د څار ډلې په خپل راپور کې چې پرون دوشنبه یې خپور کړ، ویلي چې طالبان افغان ژورنالستان وهي، نیسي او ګواښي، او په ولایتونو کې د رسنیو او ژورنالستانو وضعیت لا خراب دی. د ډلې همداراز ویلي د طالبانو د حکومت غړیو په ولایتونو او ولسوالیو کې پر رسنیو لا سخت سانسور لګولی دی. د بشري حقونو د څار ډله وایي د هغو خبریالانو چې په ولایتونو او ولسوالیو کې دي، وضعیت د کابل تروالو ډیر بد دی، په ځانګړي ډول د ښځینه خبریالانو. د بشري حقونو د څار ډله زیاتوي د ولایتونو خبریالان وایي چې طالبان یې د راپور او خبر جوړولو په خاطر ګواښي، نیسي او وهي. د دې ډلې د معلوماتو پر اساس ګڼ شمېر ژورنالستان احساس کوي چې باید ځانونه سانسور کړي او یوازې د طالبانو د اعلامیو او رسمیاتو په اړه راپور ورکړي، او ښځینه خبریالانو تر نارینه و زیات تر فشار لاندې دي. د بشري حقونو په څار سازمان کې د افغانستان یوه څېړونکې فرشته عباسي وایي چې په اطرافي سیمو کې د خبریالانو د ځورونو ډېر راپورونه نه ورکول کېږي. دا وایي چې په ډېرو ولایتونو کې طالبان پر ګڼو مسایلو راپور ورکول منع کړي او ښځې یې په دې برخه کې له کار کولو منع کړي دي. د خپلو خبرو په تایید کې د طالبانو د ویاندوی ذبیح‌الله مجاهد د څرګندونو یادونه وکړه چې د رسنیو د ملاتړ ډلې ته یې وویل خبریالان باید د خپل خبر او راپور تر خپرولو مخکې په دې غور وکړي چې هغه د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او ملي یووالي په تاوان نه وي. د بشري حقونو د څار ډلې دا راپور مو د طالبانو د ویاندویانو سره شریک کړ، خو ځواب یې را نه کړ.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو پر رسنیو فشارونه زیات کړي دي. په دې راپور کې په ځانګړي ډول په ولایتونو او ولسوالیو کې د خبریالانو د محدودیت یادونه شوې ده. اسمت سروان د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا له غړي ضیا بومیا سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په اړه څه نظر لري.
زه فکر کوم چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان کوم رپورټ چې چمتو کړی ده، دا د هغو حقایقو په بنا ده کوم چې له افغانستان نه ورکول کېږي او د افغانستان په مځکه کوم حقایق او رویدادونه چې تیریږي د هغو حوادثو یو ډېر ضعیف انځور ده. وضعیت له دې نه مور آخوا خراب ده، علاوه په دې باندې چې په ولایتونو کې بې شمېره خبریالان خود سانسوری ته یا سانسور ته او یا د حقایقو د نه انعکاس ته مجبوره کېږي، په کابل کې هم ځینې سازمانونه دې ته اړ ایستل شوي دي تر فشار لاندې دي چې د دغه تاوتریخوالي په اړه هېڅ ډول رپورټینګ ونه کړي، اعلامیه ورنه کاندي او دې ته ورته نور مسایل.
دې راپور کې د ښځینه خبریالانو یادونه شوې ده چې په ولایتو کې هغوی کاملا حذف شوي دي، دا خبره څنګه ده؟
ښځینه خبریالانو د غږ څرک په ټولو ولایتو کې محدود څه چې قریب په صفر باندې ده. په کابل ښار کې همدارس دې ته ورته وضعیت حاکم ده، ورځ تر بلې رسنۍ خپل نشرات او فعالیتونه بندوي. دغه موضوع له هیواد نه بهر په ځینو سازمانونو افراد اشخاصو باندې په دې اړه باندې غږ پورته کوه هم تاثیر خپل غورځولی ده. هغه داسې اوس موږ له دې ویرې نه چې د موږ ملګري خبریالان او کارکوونکي چې په افغانستان کې پاتې دي هغو تر فشار لاندې رانیسي، موږ غږ نه سو پورته کولی. دغه ډول یو د توهم او داسې د ویرې فضا په ټوله کې خپره ده. وضعیت په همدې ډول روان دي. د نړیوالو حمایوي سازمانونو د رپورټ په بنا باندې چې هغو ته د کابل نه او افغانستان نه ورکول کېږي، معلومیږي چې موږ به په راتلونکي ډېر کم وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ له لاسه ورکوو او دوی به خپل نشرات ودروي.
د رسنیو د ملاتړ د ارګانونو د مشرتابه شورا له غړي ضیا ابو میا سره د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان هومن رایټس واچ د وروستي راپور په اړه مرکه وه. د سازمان په دې راپور کې ویلي چې طالبانو پر رسنیو فشار زیات کړی دی.
آزادی رادیو دولسنی منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریہ پنځه چپا.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا رئیس وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې کابو 400 تنه ملکیان وژل شوي. د دې شورا د رئیس په وینا اکثره ملکي وګړي د داعش په انتحاري بریدونو کې وژل شوي دي. نور بل اسمت سروانه وورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر پرون دوشنبه وویل د 2021 د اگست په نیمایي کې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته په افغانستان کې نږدې 400 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو پر اساس د دغو کسانو اکثره د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه په بریدونو کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر میشل باجلی په جنیوا کې د بشري حقونو د شورا په غونډه کې وویل د داعش یا اسلامی دولت په غړیتو 50 تنه تورن کسان هم وژل شوي چې د ځینو سرونه غوڅکړی شوي او جسدونه یې غورځول شوي دي. میشل باچلی دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ځانګړې غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وشوې. له کله چې طالبانو واک ترلاسه کړی په جماعتونو کې ګڼې انتحاري حملې شوې دي. په اکتوبر میاشت کې په کندهار کې د شیعهګانو په یوه جومات کې انتحاري برید 140 تنه ووژل. د اکتوبر د میاشتې په یوه بله انتحاري حمله کې چې د کندوز د سید آباد په جومات کې وشوه 143 تنه ووژل شول. اسلامي دولت یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. د ډلې د پاکستان د وروستۍ حملې مسؤلیت هم په غاړه واخیست. د تیرې جمعې په ورځ د پېښور په رسالهدار کوڅه کې د شیعهګانو په جومات کې د انتحاري برید او ډزو په نتیجه کې تر 60 ډېر کسان ووژل شول او تر 200 ډېر نور ژوبل شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ځانګړې غونډه کې د طالبانو له لوري د ښځینه فعالانو د بې درکه کېدا یادونه هم وشوه.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن دیارلسمې ورځې ته غځېدلې، روسیه وایي نن به د اوکراین پلازمېنه کیف او ساحلي ښار ماریاپول په ګډون یو شمېر ښارونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکیانو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. دغه اعلان وروسته له هغې کېږي چې دواړو لورو پرون درېیم پړاو خبرې ترسره کړې او یوه اوکراینی چې جګپوړي چارواکي وویل چې د یوه خوندي دهلیز یا کوریډور د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمخ په همدې سره دا خبری برخه پای ته رسیږي. پاتې نږدې لس دقیقې زما له همکاري ملالۍ بشیر سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا
سلام، دې برخې ته مو زه ملالۍ بشیر هرکلی کوم. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت ازادي راډیو ځانګړي راپورونه چمتو کړي چې په بیلابیلو خپرونو کې به وړاندې سي. لومړی په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان ښځو وضعیت ته کتنه کوو. په اسد میاشت کې واک ته د طالبانو په ستنېدو سره ډیری هغو ښځو چې په حکومت کې یې دنده درلوده خپل کارونه له لاسه ورکړل، خو د وخت په تیرېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې یو شمېر ښځې د روغتیا، پوهنې او امنیت په برخو کې د نویو مقرراتو په منلو سره بیرته خپلو دندو ته ستنې سوي دي. اجمل تورمان د موضوع نور تفصیل اوروي.
استاد څنګه لمر پوهنتون ته په ورځني تګ راتګ او دغه شان په کارځای کې د وضعیت بدلون احساسوي او ازادي راډیو ته وایي چې اوس د تیر په پرتله په تمځای کې ډیره تمه پاتې کیږي.
د موټر چې دی مخته سیټ کې وایي ښځینه اکثرا موټر ډریوران وایي مونږ اجازه نه لرو مخته سیټ کې نه پورته کو، او زه چې مثلا یو نفر په اتګاه کې درېږم مخته کې اجازه نه لري، شاته باید څلور نفر وځي. زه دي تاسو کوم چې دوی هم دی مړې ډوډۍ فایل کول لپاره راوتلي دي، نو نشي کولای مکمل
د پوهنتون د 28 کلن استاد وایي پوهنتون د استادانو له کمیت سره مخ دی، فشار پر دوی ډیر دی ځکه دوه ټایمه سهار او ماسپښین درس ورکوي. نوموړی وایي په داسې حال کې چې د نویو مقرراتو له مخې دوی یوازې ښځینه محصلانو ته درس ورکوي، خو نارینه استادان بیا هم ښځو او هم نارینهو ته درس ورکوي. ماشونه شته خو په ځنډ ورکول کیږي او 40 تر 45 سلنه کم شوي دي. په دې وروستیو کې په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو له امنیتي ځواکونو سره د کور په کور پلټنې په جنجالي عملیاتو کې ګډون وکړ. دوی چې تورې عینکې په سترګو او حجاب کړې وي یوې ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې طالبانو ویلي ول چې ښځې کارکوونکي د هوایي ډګر په امنیتي برخه کې پلو دندو ته بیرته ستنې شوي دي. طالبان وایي د دولتي ادارو یو شمېر مخکینی ښځینه کارکوونکي منفک شوي نه دي او ماشونه ورکول کیږي. خو د پوهنې وزارت یو کارکوونکي چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د دوی حقوق د پخوا په پرتله ډیر رقم شوي ځکه نه معقولات ورکول کیږي او نه اضافه کاری او یوازې وچو کلک معاش دی چې هغه هم د پخوا په پرتله رقم شوی. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې ښځو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې که حجاب ونه کړي منفک به شي. که څه هم دوی ته نه دي ویل شوي چې څه ډول حجاب، خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د کابل ښار په لارو کوڅو یو شمېر پوسترونه نښلولي و چې پکې د چادرۍ او تورې برقې عکسونه د اسلامي حجاب په توګه چاپ شوي وو. د یادونه ده چې د دې ترڅنګ د دغه وزارت لخوا دولتي ادارو ته د ښځو او نارینهو د کارځای د بیلیدو سپارښتنه هم شوې ده. طالبان وایي ښځو ته د کار د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د مصر د ازهر پوهنتون له فارغانو ډاکټر محمد الله صخره په دې باور دی چې په معاصر دولتدارۍ کې د ښځو کار ډیر مهم او اړین دی او په خبره یې په دې برخه کې باید دوه معیارونو ته پام وشي.
موضوع کار کردن زنان از
د اسلامي فقه له نظر د خزو کار کول تقریبا مستجد موضوع ده، یعنی یو نوې موضوع ده او معاصر فقه په دې اتفاق لري چې داسې ځایونه شته چې مسلمان خزي باید پکې کار وکړي. خو حق څه چې له شرعي نظر معیار ده هغه د نامحرم نارینه او خزي ترمنځ خلوت نه کول او بل د اسلامي حجاب مراعاتول دي چې د مخ او لاسونو او د پښو پرته نور بدن باید پوښلوي. کله چې دا دوه مراعات شي بیا نو کار او بازار د اسلامي فقه د تاریخ په اوږدو کې چې سړی لولي کوم ممانعات پکې نه لیدل کیږي.
د جمهوریت نظام له سقوط مخکې خزو په افغانستان کې د ملکی خدمتونو 40% جوړوله. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون د 2020 زیږدیز کال د شمیرو لمخې د عمومي بنسټونو له درې برخې یوې خزو جوړوله. د بدلون پروژې پر بنسټ چې د نړیوال بانک لخوا یې ملاتړ کېده، په پام کې و چې د 2022 کال تر پایه پورې د ملکی خدمتونو په لوړو بستونو کې لکه مدیریتونو، ریاستونو او عمومي ریاستونو کې د ښځو ونډه 10% ته پورته شي. د دې ترڅنګ د دې پروژې له لارې ښځو ته ښوونیز پروګرامونه هم جوړېدل. سانګل مروایی یوه ورځ د طالبانو د پلټنې په یو محل کې ودرول شوه او مسؤل شخص یې لاسي بکس وپلټو. د پوهنتون دا استاد وایي تعجب یې وکړ چې طالبان د نامحرمه ښځو او نارینهو بیلوالی جدي ګڼي، نو څنګه یو نارینه پلټي؟
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
او ده هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو سویو مطالبو مخکتنه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کاناډایي الاصل افغاني نظیمې د لار درکه کېدو په اړه لیکلي دي. د مقالې په پیل کې لولو چې یو شمېر کسانو چې ځانونه یې د طالبانو غړي معرفي کړي وو، نظیمې ته ویلي چې په کوڅه کې ولاړ موټر ته وخیژي، او کله چې دې دا خبره ونه منله هغوی د دې د همکارانو د وژلو تهدید وکړ او دا اړه سوه چې خبره یې ومني. د نظیمې ورور واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې له هغه راهیسې شاوخوا یوه میاشت کېږي او د نظیمې ځینې همکاران بېرته راخوشي سوي دي. ندیمه په افغانستان کې یو خیریه موسسه درلوده. په مقاله کې راغلی چې د دې کورنۍ ته معلومات نه دی ورکړل شوی چې دا په کوم تور نیول شوی ده او طالبانو په دې اړه څه ویلو ډډه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د نوم نشودلو په شرط د طالبانو د استخباراتو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي چې طالبان د جاسوسي یا د سمو اسنادو د نشتون په صورت کې د انسانانو د قاچاق په تور خلک نیسي. د دغه چارواکي په وینا طالبان د انسانانو د قاچاق تور د هغو کسانو پر وړاندې استفاده کوي چې له افغانانو سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د ندیمې د ورور له قوله راغلي چې طالبانو په لومړي سر کې ژمنه وکړه چې ندیمه به په یو څو ورځو کې آزاد کړي، خو وروسته یې پرته له وضاحته د دې کورنۍ ته وویل چې پلټنې وغځېدې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. دا مقاله د یو افغان پاچا خان په کیسه پیلېږي چې هره ورځ د سهار پر 5:30 بجو د بانک مخې ته ورځي، خو هلته ګڼ نور کسان مخکې لا په قطار کې ولاړ وي او دی نسي کولای چې $200 را وباسي چې په یوه اونۍ کې تر دې زیاتې پیسې نسي.